السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د نړیوال مشارکت لپاره د اروپای ټولنې کمشنری یوتا اورپلان له افغانانو سره د 146 میلیونه یورو نوې مرسته اعلان کړه. اغلی اورپلانین په یو بیان کې چې په نیویارک کې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ خپور کړ، د دې مرستې په اړه وویل چې په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، کورنیو، بې ځایه شوو کډوالو، لګکیو او بیرته خپل هیواد ته ستنیدونکو افغانانو ته بیله شوې. اروپایي کمیسیون ویلي چې دا مرسته به د افغانانو اړتیاو ته په اوسني وخت کې چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کېږي تر یوه بریده ځواب ووایي. میرمن اورپلان زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د افغانانو ملاتړ کوي او که طالبانو حکومت د ښځو او نجونو ازادۍ هر څومره محدودوي، هلته د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې حضور ته اړتیا زیاتیږي. میرمن اورپلان ټینګار وکړ چې ښځې به د دغو مرستو په پلان او تطبیق کې د پام وړ ونډه ولري. اروپایي ټولنې له 2021 کال راهیسې تر اوسه 903 میلیونه یورو له افغانانو سره مرسته کړې چې 243 میلیونه یورو یې بشري مرستې دي. طالبانو د بریکس له اقتصادي تړون څخه غوښتي دي چې د دوی حکومت ته غړیتوب ورکړي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د مرستیال ویاند حمدالله فطرت په وینا پرون خبر ورکړ چې وایي د روسیې، هند او چین په څیر د نړۍ ځواکمن اقتصادي هیوادونه د بریکس غړي دي چې اوس دوی له دغو هیوادو سره ښه اړیکې لري او لیواله دي چې خپلې اړیکې ورسره پراخه کړي. د طالبانو باختر اژانس خبر ورکړی چې د دوی حکومت غواړي چې د بریکس تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د بریکس تړون دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان ښار کې جوړیږي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي دي چې تر اوسه طالبانو ته د بریکس په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده لیږل شوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ځینو کلینیکونو کې د خوارځواکه میندو او ماشومانو شمیر دوه برابره شوی. د ملګرو ملتونو د موسسې په خپل ایکس پاڼه په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د مرستو کمیدل د خوارځواکۍ د ډېرېدو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی د بودیجې د کمیدو له امله په تېر یو کال کې لږ تر لږه 10 میلیونه افغانانو خوراکي مرستې نه دي ترلاسه کړي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین پر اټومي تاسیساتو او زیربناو د برید پر طرحه کار کوي. ولودیمیر زلینسکی دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د اوکراین استخباراتو په وروستیو کې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې روسیا د سپوږمکۍ له لارې د اوکراین د اټومي تاسیساتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او تصویرونه یې اخلي. د اوکراین ولسمشر همداراز وویل چې د انرژي پر تاسیساتو د هرې بې پیلوټه الوتکې یا توغندي برید ممکن د یو اټومي ناورین لامل شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له پاراګوای څخه تر ماتې وروسته له نړیوال جام څخه حذف شوه. افغان لوبډلې پرون ماښام له پاراګوای څخه یو د دریو په وړاندې ماته وخوړه. د افغان لوبډلې کپتان مهدي نوروزی ازادي راډیو ته وویل تر دې ځایه چې هم راورسېدو، یعنی د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته راغلو، په 14 لوبډلو کې شامل شو. زموږ د لوبغاړو له ارزښتونو څخه څه نه کمیږي. هیله ده چې د خپلو خلکو زړونه مو د څو شیبو لپاره هم خوشحاله کړي وي. بیا هم د خلکو بښنه غواړو چې تر دې نور مخته نه ولاړو. افغانستان په خپل ګروپ کې انګولا ته ماته ورکړه، خو اوکراین، ارجنټاین او دغه راس پاراګوای ته خپل لوبې وبایللې. د فوټسال نړیوال جام د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شو چې پایلو به د اکتوبر په 6مه ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې ادبي، فرهنګي او هنري مسالې څیړل کیږي. دغه سات لنډه خبری برخه هم لري. د دې خبری برخې راپورونو ترازو هغه دا چې د نړۍ تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړې پر ځای کړي چې افغانستان لاسلیک کړي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ پرون د یو شمېر هیوادو استازو دا غوښتنه له طالبانو وکړه چې ښایي د مخالفت په صورت کې له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. تفصیل له احمد شي براورو.
د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو شخ وکړ چې د سیداو په نوم نړیوال کنوانسیون ته چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی دی غاړه کیږدي. د دې کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیض ونه شي. تر دې اعلان وروسته د یو شمېر نورو هیوادو د استازو یوې ډلې د دې هڅو ملاتړ وکړ چې په دوی کې د البانیا، بلجیم، آیسلینډ، مالیزیا، مراکش، پاناما، سیرالیون او سلووینیا استازي شامل وو. دا اقدام یو داسې بهیر پیلوي چې په نتیجه کې د افغانستان پر ضد په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پریکړه وشي. مدني فعال فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پریکړې که په محاکمو کې هم وي باید عملي شي او د ښځو په غیاب کې پریکړه ونه شي.
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات زیاتر په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي، دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایلو باندې خبرې وشي، نو شاید که هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین په برخه کې کار کوو هغه اورېدل شوی و، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ.
د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې پرون په نیویارک کې تر خبري غونډې مخکې جرمني آژانس ترلاسه کړې وه، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه یې هغه مسؤلیت نه دی پر ځای کړی چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. دغو څلورو هیوادونو جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د نړۍ 190 هیوادو سیداو تصویب کړی دی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې ده کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د ادا شویو سرغړونو په اړه وننګوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پرانیستې ټولنې په نوم د بنسټ په وینا په داسې حال کې چې په نړۍ کې هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني، طالبان لا هم د افغانستان نړیوالو تړونونو ته مسؤول دي.
و موریدل چې د نړۍ تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو کنوانسیونونو ژمنو ته ژمن پاتې سي چې د افغانستان پخوانی حکومت لاسلیک کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دوهې په هوکړه کې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په اداره کې له طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا د بشري حقونو د رعایت موضوع نه ده یاده شوی. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته پر خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر یو تفصیلي بیان کې کړې ده. خلیلزاد دغه څرګندونې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکې کمیټې د مشر مایک مکال د پریکړې لیک په ځواب کې کړې. د هغه پریکړې لیک په یوه برخه کې راغلي چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړې چې طالبان به خپلو ژمنو او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خلیلزاد زیاته کړې هیڅکله داسې یوه ادعا نه ده کړې او په وینا یې په دې اړه د مایک مکال څرګندونې د حقیقت لری دي. خلیلزاد لیکلي د دوهې هوکړه د ده په همکارۍ د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شوه چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شرایطو پر هغوی د نه حملو او له افغانستانه د ترهګریزو ډلو د ګواښونو مخنیوي ته پکې اشاره شوې ده. د خلیلزاد په خبره طالبانو هغه مهال هوکړه کړې وه چې د یو نوي حکومت د جوړېدو او د هغو حکومت د بشري حقونو پر تګلارو به د دوی پخوانی جمهوری حکومت او نور افغانانو ترمنځ جلا خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال یو ځل بیا د جو بایډن اداره تورنه کړې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ عامل وه. بل لور ته مکال په یوه پریکړه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته په سپکاوي تورنوي، ځکه هغه د سه شنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د دغې کمیټې پلان شوې غونډې ته نه دی ورغلی. بلینکن بیا ویلي دی دا یې ځکه د استازو جرګې دغې کمیټې ته ورنغی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې بوختو. په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو په درشل کې جمهوریت غوښتونکو یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او پرمهال د ګډوډیو موضوع راپورته کړي او د بایدن پر ادارې او چارواکو پرله پسې نیوکې کوي. د بایدن اداره بیا وایي له افغانستانه د ځواکونو وتل د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال مطرح شول چې دوی بیا هغه ژمنه لږ په ځنډ عملي کړه. او بل ورته د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو او فرهنګي چارو اداره یا یونسکو وایي په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قربانی کېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د یونسکو مشر دا څرګندونې له فرانسوي اژانس سره کړي چې د خبرو جزئیات سنا کاکړ دراوروي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنې سازمان یا یونسکو عمومي رئیس په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې له عامه ژونده د نجونو او ښځو د لرې کولو په موخه له تاوتریخوالي ډک په شاتګ سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري اژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوسمهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. آغلیا زولای زیاته کړه دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یوه حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره د بر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشرې ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نه شي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په یولسم او نهم ټولګي کې وي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت.
څه باندې 3 کال وسول چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل سوي او موږ په کورونو کې باندې پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
منصفانه ما از درس تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هر خواته چې وګورې یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د طالبانو حکومت د 2018 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا یې د 2020 کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته یې له تلو هم منع کړي. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هیواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له پرله پسې نیوکو سره سره د طالبانو حکومت په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی او پر نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د دوی په زندانونو کې د بندیانو وژل تایید کړی دی. ارګ د هغه د غږیز پیغام ځینې برخې خبرې کړي چې تفصیلي په دې راپور کې اور.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې ځورونې اوان د وژنو لاندېښنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبان مشر ملا هبت الله اخندزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمېر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خپاره شوي غږیز پیغام کې ملا هبت الله اخندزاده کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یوه زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته یې د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هیبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤول ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤول غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کې نیول شوی. اخوندزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤلینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوان و چې زوی طالبانو د شپې لخوا ونیوه او د طالبانو په زندان کې و. هېڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره نه وړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمیر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زنداني باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار د بندیانو شکنجه زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوی او بندیان شوی وی جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وه چې د دغه سازمان د بشري حقونو څنګ کې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سري نیونو پرته له قضا وژنو شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 238 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد یونما دا راپورونه رد کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، مخکې لدې چې د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته راشو، ورزو د سیمې او نړۍ یوې موضوع ته. هغه دا چې د اسرائیلو د پوز چارواکو پر لبنان د نورو بریدونو خبرداري ورکړی دی او دا یې هم ویلي چې د دوی ځواکونه باید په لبنان کې دننه ځمکنیو بریدونو ته هم چمتووالی ونیسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل لوی درستیز وایي هیواد یې د لبنان دننه پولیو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کیږي. هر زهالوی پرون وویل چې روانه اونۍ په لبنان کې سخت هوایي بریدونه د دې حملې پیلامه ده. هالوی د اسرائیل په شمالي سرحد کې د پوځي تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل چې د دوی ځواکونه د لبنان خاورې ته د احتمالي برید لپاره تیار سوي دي. څو ساعته مخکې تر دې څرګندونو حزب الله ډلې ویلي وو چې یو بالستیک توغندی تل ابیب ته څیرمه د اسرائیل د استخباراتو د دفتر په لور ویشتلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي دې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او سی این این تلویزیون ته یې وویل چې دا یوه بله نقشه ده چې اسرائیل د ایران د یوې ملاتړې ترهګرې ډلې له لوري له رښتوني ګواښ سره مخامخ دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو او د تل ابیب پر لور د حزب الله له برید سره په ورته وخت کې ډیپلوماتیکي هڅې زیات شوي دي چې د یوې پراخې جګړې مخه ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په منځني ختیځ کې کړکېچ سخت بللی او پرونی وویل چې واشنگتن له خپلو متحدانو سره هڅې کوي چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د پراخې جګړې مخه ونیسي. د اسرائیل لوی درسیس ویلي دي چې د حزب الله ځپل به ادامه پیدا کړي. هالوی وایي چې د اسرائیل هدف دا دی چې هغه شاوخوا 6000 اسرائیلیان چې د اسرائیل له شماله کډه شوي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دا کسان د تیر کال اکتوبر لومې راوروسته چې حماس د اسرائیل دننه برید وکړ بې ځایه شوي دي. حماس د حزب الله ډلې په څیر د امریکا متحده ایالاتونه د وی ترګری ډلې په توګه پیښنی. د حماس د پروسه شکل بریټ پترس کې لشتر لشه 1200 اسرائیلیان ووشل شول او شاوخوا 2500 کسان برمته شول. همدا د اکتوبر د 8 نیټې بریټ د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې سبب شو چې له همدا جګړه روانه ده. حزب الله وای چې پر اسرائیل چې کوم بریډونه کوي دا له حماس ډلې څخه د ملاتړ لپاره کوي. د لبنان دولتي اژانس آنسو د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د لبنان په جنوبي سیمو کې بریډونه کړي دي. اسرائیل وای چې د حزب الله ډلې د وسلو په لسکونو زیرمې لمنځه وړي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر تخیس کوي وړاندې به په خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ په لندن کې لمی شاعر نظیف تکل سره شخېدلې يم.
دلته دا دوه دستور د نشر خپلولې او خپل دې په ذهن باندې هغه غیس پرېږدي چې تا مجبوري یې اوسه ورته ویلې کې.
په دې خبرونه کې د شیر د یو کتاب پاڼې اړو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دې نم پچان به ورته ووایي په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې.
شیرونه لرو
راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره غرب الشرق سره راځي چې مینه وو
زمو ګلې خو څستا ګډې وډې زلف نه دی زړه مو تنگ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرخړې لټ پرنا وفات شو. د هغوی د هنر پاړه به واوري.
ډېر سوریلا آواز یې درلود او بل دا و چې په هنري فامیل کې را لو سوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو لښوند او حال هم خبرو.
یګر مې یادې کې د تړفار یا جلال بابا
کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې شوبره خیس کوي. کره کتونکو په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلې شي یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالي شي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هېری شي. دی وایي لکه ته چې کله نه وي ته هېری شې، لکه مړه شوې مرغۍ ته هېری شې، ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هېری شې. زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هېرې شي. د نقدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د للا ستللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخته د ده د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستري شي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله ژبه شخې شي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمند کیږي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتی شي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوې دي او پاڼې مړې شوې شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا، له هیواده بیلیدل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پریښودل او په نوي چاپېریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه غمجن شي، یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نه شي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سفرین په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کړي چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي. لښته کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر به حتمن وي، خو زه داسې خاص ورته نه یم متوجه شوی. خو یو شی چې ډیر محسوسیږي هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي را خپلولی او خپل دی په ذهن باندې هغه اغېز پرېږدي چې تا مجبوره یې اوسه ورته ولیکي.
تکلچر بلې خواته نوی چاپېریال شاعر له نوي مشاهداتو سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوي موضوعات هم زیات شي او یا د نوي چاپېریال
طبیعي خبره ده. دا بیخي زمانم در سره نوي چاپېریال کې څومره چې شاعر د نوي طبیعت سره مخامخ کیږي طبیعي خبره ده. هلته غرونه دي په اروپا کې دا نشته دی، دا شیان ټول دلته اوبه پرېمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. د کېت زه شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدېږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څرنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او که نه هغه پخوانی نسالجیا داسې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده. هر شی چې ډېر شي سړی په تکلیف کوي دلته به خامخا د باران شکایت ځکه کوي چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی چې میاشت کې یا دوه میاشتو کې، حتی کله کله په شپږو اوو میاشتو کې اودل باران کېږي. نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري او دلته بیا د یو داسې شی ده چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دی شک نشته دی. او خامخا بیا اغېز پرېږي زما په شعر باندې، بیا باور لرم چې ځای په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرېوځي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډېره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایي د اروپایي ژبو کلمات ور زیاتېږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوانو تر نه خام شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته. حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه. یا موږ سره موږ نه یې مخامخ شوي، خام به موږ هم لرو خو نه، یا به نه یې مخامخ شوي ورسره، یې به ضرورت نه یې پېښ شوی سړی ورسره. خو ما چې ډېر لیدلي دي ځینو دوستانو چې حتی ژباړې تمخه کړې ده، کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو موږ څه وایو. دا ډېر ځل زه په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړي، د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی دا ژباړونکی، یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې او بې مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکل څه په مشانو باندې. مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شیانو نمونه وي. هغه شیان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، له نغري رانیولې تر تناره پورې کنه او ډېر نور واړه واړه شیان. لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شیان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې د له پاپ سره څوک مخامخ شي، له میټرو سره مخامخ شي، له نوي ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوي نمونه دي چې په دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څرنګه له دغه اړخه که ورته وګورئ ستاسو په شعر او په شاعري کې دغسې نوي کلمات ور ننوتي دي او هغه پخواني چې پخوا په شعرونو کې تکرارول هغه ترې وتي دي او که نه؟
ښه، دا ځینې په لوی لاس باندې هم سړی کوي، د دې په خاطر چې لوستونکی وي هغه سره د نوي ټکنالوژۍ سره یا دغه ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي، په لوی لاس سړی دا کار کوي چې معرفي کی مثلا د ورګاډي د مکینل لاندې ورګاډي یا د شایان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوی یا نشته دا سړی په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستونکی چې په افغانستان کې دی د دې سره مخامخ کی ور په یاد کې چې داسې یو شی هم شته دا ځینې وخت کې سړی په خپل تب هم کوي او ځینې وخت کې تصادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبیعي توګه دا منم زه درسره
که چېرته تاسو په خپله په خپل شعر باندې نقد وکړي اتلس کاله مخکې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او هغه افغاني محیط وو هلته مو شعر څرنګه وو اوس څرنګه ده؟
زه خپل شعر ته اوس په بل سترګه ګورم. دې کې شک نشته هلته زما د شعر لومړنۍ تجربې وي لومړني ګامونه وو چې سړی څومره په عمر په لحاظ پخېږي داسې ورسره خپلې تجربې او پندونې کمال ته حد رسېږي او دا چې زما شعر به څومره وي یا به نه وي خو ما چې نورو لوستي دي یا مې لیدلي دي چې څومره سړی د عمر په لحاظ پخېږي په هماغه اندازې شعر هم پخېږي کمې کېږي او د ډېرو پام راولي. لومړني ګامونه طبیعي توګه ده چې نیمګړتیاوې پکې بیخي ډېرې وي او بیا وروسته خو سړی شاعر مخصوصا په خپله خپل کره کتونکی وي هغه په خپله خپل شعر ته په هغه سترګه ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي که نه دا شایسته پکې و. زه خپل شعر ته چې ورته ګورم د هغې حالت نه اوس ډېر ښه شوی دی.
د دې پخیدلو کلمه عامه ده تاسو هم استعمال کړه کنه پخیدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکي ستاسو خبرې اوري ممکن ذهن واره واره دې ته واوړي چې یعنی ژبه پخه شوې ده د شعر موسیقي بهتره شوې ده آهنګ بهتره شوې ده لیکن دغه بل اړخ چې وګورئ د پخیدلو د موضوع له پلوه ستاسو شعر پراخ شوی
او دا دواړه شامل دی په دې موضوع کې. هم د موضوع په پلوه شاعر چې څومره عمر زیاتېږي په هماغه اندازه شعري تجربې ورسره زیاتېږي. شعر کې زه په خپله شعر ته په داسې یوه سترګه ګورم چې شعر څومره چې زموږ په د هېواد دننه ځینې کړۍ ورته په داسې سترګه ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي خو زما لپاره شعر دغسې یو شی نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه وي. یو مثال یې که زه ویم په پخوانی مثال دی وایي توره به لالا وایي او مړی به اودلا وایي دې کې هم نظم دی او هم پکې وزن دی خو شعر نه دی. دلته د شعر خبرې نورې دي. شعر زما په عقیده تصاویر دي د ذهن هغه برخه چې دا تشویرونه پکې پراته دي او تیر اباسي د هغې دغه برخه باید فعاله وي او دا په پاخه عمر کې د سړي د هغې ته پام کېږي چې باید څه ډول دغه راوباسم. سمبولونه دي کنایې دي استعارې دي دا شیان چې هغه په دغسې عمر کې سړی په خپله پکې ځای په ځای کوي چې دا باید زه دا خبره داسې وکړم چې ته کسپینه خبره نه یي زما لپاره. یعنی شعر باید داسې وي چې هغه لږ تر لږه د یو لوستونکي یا د اوریدونکي پام دې ته راواوړي چې دا څه وایي دا سړی یو ځل به یعنی که ته دا خبره ورته داسې کوې لکه دا زه چې اوس تا سره غږېږم دا د شعر ژبه نه ده. د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري.
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډېره مهمه ده. وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لږ څه ډېر څه څوک وایي. اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډېر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي. هغه د امریکایي شاعر رابرټ فراست وایي چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کړي فکر کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو. فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د ځینو شاعرانو له شعره فکر غورځېدلی.
بالکل همداسې ده. دا زه درته د زما خبرې هغه اصلي مطلب همدغه شی و چې فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بېلوي. دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغسې خبرې ونه کړي چې لوچې پوچې خبرې وي او هغې ته دې قافیه جوړې کړي هغې ته دې وزن ورکړي یا دې نظم کړي منظمې کړي خبر شیر دے یعنی آپ سڑے بھی نہیں چی جنی اس منگ نمنی لڑو چا نمنا ناخلم خو نمنی لڑو چی دا شیر نہ دے مگر خلق پوری لا سکے جن خبر کی جن آگے ورتا کی دا خاطر بانے چی آگا نفر آگا سڑے چی داغا دال کا بدر و قبول صلاحیت بزان کی بھی نشا تن بوری چی تم خلق دے سر مخالفت لری
شاید علت دا بھی سے دا دا شعر جن چوکاٹونه لکه غزل لکه قصیده لکه رباعی دا عرب او افغانانو تر اخله او په خوانی عربی شبه کې پیغه وخت کې یو نقد چې هغه وس خپل ردوی هغه وای چې شعر مقفی موزون کلام دی دوی خپل دا پزغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو هغه تر اوسه پورې لمر سره پات دی او نور کوم تغیرات په عربی شعر کې راغلي دي لویغوی خبر نه یو لیکن مقفی و موزون کلام موټینګ نیولای دی همدا سینه ده
زه زم دې خبر دا سی ګورم چې شن چې لا ابه سی شیر البته ما مطلب ده هغه نه ده دا بارخ نه ده چې شن چې لا غوی نه خستی دی دا مو په ما شکل ساتلی دي ځان سره لکه دین نه چې ته خسته دي او ما غسم ساتلی دي دا چې دا مو جوات ما خسته دي هم دې سم ساتلی دي ځان سره په دا حال کې چې پښتو ولسی ادب پختو اصلی مال دے پی باندھ نشتا دل تشیر دا کافی او دا وزن تابع نہ دے دل تشیر دا تصاویر تابع دے مثال در کم وی بے بنا رہے کمی سونا کم بیگا باران و جانان ٹولا ولی دم اس دل تے چتک آگا خبر ہو کی چاغ لنڈی دن نہ پڑتا تھا آگا خبر ہے لنڈی نا دا خبر بل ڈول دا بیگا باران و جانان ٹولا ولی دم دے تو کمیس میں چل لمبی کی تبان بدن پورے نکلیا وغیرہ نوٹ دس شان پلندی کی وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې عربو اخیستې په دغه کې قطن وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کیږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی
لنزیف تکل صاحب څخه مننه اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر واورو
کولا ریچی سترگی می لیدل تصویر هیر کلی پر روان باران ده حفیظی رگونه و منزی ریچی شپا پخ پلخ پل کمیس بدل کلی او درنا جنی ده زندیدلی سهر موسیقی تا اتن واچوی ریچی ده سیوره ورو ورو ده دیکرکی لمخیو بهیگی او نیک مرگی لکه وگم ده دودهی لحر جی بسر راجی کلی ریچی ریچ مخ دی د خپل لپې په اوبو کې ځان وویني ښکلا دې د سترګو بې پاکۍ ته شي حیران
له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سنډبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی دی وایي شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي ونڅه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندرې په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سره شریک کړم د دې کتاب په باره کې بل دوی څه واورو چې څو مخه کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوي دي
په کتاب کې یو سلور دیرش مخه دي چې په دې کې غزل شته دی نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دی او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی
ریحان صاحب د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دینم په چان به ورته ووایو په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري په کې شته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړي، نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو وویل چې دا شاعري مو راچڼلې ده، لکه لرای څه شعر لیکي؟
او د شاعري به زه دا ووایم چې بر سیب چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوم وم چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به زه ووایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم. ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې له بل شاعره اخیستمن یاست؟
او له شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا ووایم شیبر صاحب چې ټول ښه شاعران به یاد کړم، چې هر سړی ښه شعر لیکي، یا هم که هر یو ښه شعر یې زه ترې متاثر کېږم. او زما دپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما دپاره آیډل به ورته ووایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننې چې یو شعر یې هم په ازادي راډیو مجلې لوراولی.
او دا یو شعر دی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته په ډېره مینه ډالۍ. چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، خدایه پوستکی به له جوړ پر هره بیا واړو. په اور نیولی وجود تږې سترګې چیرته ویسو، چې ته کرم نه کوې مخ په کومه خوا واړو. او زموږ ګیلې خو څه ستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو. او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو. چې لالۍ نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندرې د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته پونم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کرا لیشلی. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
زه افلاطون نه یم، زه سقراط نه یم، زه ارسطو نه یم، زه یو وړوکی شاعر، دغه یو څو خبرې ټولې دنیا ته کوم. راځئ چې یو شو سره شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. راځئ چې سوله وکړو شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. راځئ چې یو شو سره شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. راځي چې مینه وکړو شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنورا، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنورا. دا ځمکه او دغه خاورین کورا یو مخ لمنځه یوسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. افغان سندرغړی لطیف رانا دا ویا کلونو په عمر د سړک د ناروغۍ له امله وفات شو. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکی و، خو د ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لطیف رانا د تیر اونۍ یکشنبه په ورځ په کوټه کې د سړک د ناروغۍ له امله وفات شو. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وای لطیف رانا د یو هنرمند کورنۍ غړی و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رښتینی پورا پور کې.
آسیزا دلبرا یارم بگورا،
افغان سندرغاړي لطیفه رنا د بلخ اوسیدونکي خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیره سوې. هغې لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته وه او هلته یې خپل وروستی ژوند تیراوه چې د 70 کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د لطیفې رنا مورنۍ ژبه دري و، خو یو شمېر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویلې دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفه رنا د افغانستان یو له هغو خورجو سندرغاړو څخه وچی د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود.
لطیفه رنا واقعتا هم یو تکړه او بااستعداده هنرمنده وه. هغه وخت 1955 یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړې وې لکه پرستوس و افسانه سو نایت سو، دغه رنګ لطیفه رنا د هغه وخت یو پیژندل سوې هنرمنده وه او ډېر کیسټونه یې په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوي دي.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفه رنا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډې سندرې ویلې دي.
کاظم شیدایي سره جوړه سندرې ویلې دي. دا ټیم غلام رسول کوچک سره په افغان میوزیک جوړه کې ست ویلې دي. دا رنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې ست ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وایي لطیفه رنا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
دی ډېر سویله آواز درلودلې، یعنې د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډېره موافقه ښځه وه. ډېر سویله آواز یې درلودې او بل دا وه چې په هنري فامیل کې رالو سوې وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوې وه. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله رغون کې چون خراباتچی سړی و یا په اصطلاح دغه هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډېر ښه آواز و او دا سندرې چې ویل دي ډېر په لوړ کیفې ویلې دي.
ویل کېږي چې لطیفه رنا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاته سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
پور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړي لطیفه رنا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای د بیروزګارۍ تر څنګ د ویزو نه تمدید د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیڑ مازی گرے پاپے خبر کے دے بیامو ماخا میں
افغان سندرغاڑے سید اللہ وفا شل کال وروستا یو وار بیا دغه خار ته کډوال شو. د دغه سندرغاړو لډلې و چې په 2001 زیږدیس کال کې په خوره ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حامد کرزی په مشرۍ د جمهوری حکومت پراتګ پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر یې نه کاوه چې نږدې دوه لسیزې وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړ، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو. بیتا دا سوچ مونږ اس کلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کیږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو. په دې سوچ نه چې
سید الله وفا وایي له وطن لریواله سخت دی، خو په خبره یې ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارۍ نه یار تشا کړه.
یا ډېر مې یادې کې دا سړخارا یا جلال بابا
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ باندې ځانګړې شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
تونځه خډيري زیات دې دلته په خبر کې ما وطن کې قسم ما غسه حالات دي. کومونه چې زمونږ دلته راغلي اقتصادي ستونزم شته دي او د بچو تعلیمات نه محروم دي.
نو موږ د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په وطن کې د خلکو په خاطی کې سندرې ویلې او الحمدلله ری خپل کورنۍ ته نفقه برابروله. ته چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا خو خو پردې وطن د میړو قدر کم وینه. په پېښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله د تعلیمونو نشته دی، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته دوی وسه نه کېږي. اوس که زه تاسو ته ووایم چې مبالغه نه، نو دا درې څلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقۍ پروګرامونو نه و چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سر وړه ګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه ښکاره پایله نه ده ورکړې. د له اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو له مخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړی همت ګل افغان هم ازادي رادیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گوا دے چھے دا غرمی لری دا شپین لری کد شپیو لری دا سارن لری بات شو دا کور کرایانی قسم پا اللہ چھے زمان دا فنکاران سوک دا دو میاشتو کرزداری سوک دا درے میاشتو چا باندی بیلو نشاڑ دی.
نو مبلے دا افغان هنرمندانو دا استوگنی دا اسناد و سنزا هم مهم یاد بیوائی که چوم دا پیخور سری محکمه دا افغان هنرمندانو سره دا نرم چلند کولو امر کرده، خو پا خبره بیای هم زای پولیس تنگوی او دا قانونی اسناد و دا نه لرلو لعمل وقت پا وقت هنرمندان زندانی کیگی او پیسی تری اخیستل کیگی. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستانی پولیسو لخوا زورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات الرغنی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه زورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لاوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په 3 ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 23328 آلات تخریب او لمنځه وړي. خو د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونه غندلې وی او په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې دي. دغه انسټیټیوټ ویلي و چې موسیقي له پیړۍ ورایسي د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. له دې وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 26مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلي حالت غمیزه بللې و. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې و. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودې سویره غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
یا مات دکل معصومان دعا کمینا اے وطن پا خلق کل اخکاری چھ خلق نوی کنڈوالی وی طول کورونا یا زمان پاتش وطنا یل کمر گئی پبوش پی در تما
لحمد راپور سره دا خبری مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدیوی
پتواڑی پر زنگواڑی دادا پختن لیٹا پر
پلواڑی گر زنگواڑی
پتواری پر زنگواری پتواری پر زنگواری